أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك هلا واحترامات في قبل كي كدر من أقول لي سكون كوزا بريشنا غفاري وزلي بهم تسطول تشر خلاص ما يما ده يقول اسم طول كي جورا بيا مزمن يقول اسم دوستا هلا دش تسطول كدر من أقول لي سكون كبار ترو وجورو سهات من ده وسيري وده سهات جامع بوم بتهن مي درنا سكون كوداش زمر دوستا سودا يقول اسم طول كي جورا بيا مزمن يقول اسم دوستا إنه هلا دش تسطول درنا سكون كوبا ده تيري رجل استنا بابراو ده كيك دوال سر زكري وسيري أو نيو لوستا أما ده كي يهم شم طوال ولد قدر من زكون كونن رز مرستا سو کوئی ولا سم لوست کی درس اهداف عبارت دی لومری فنری کی اوبا په هغه باندې پنګا چونات ویم د اوبو لګول لوی پرشه دریم د اوبو چنل چنول یا هم تسبیح کول دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کی د لوست پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوګلری زکونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبه په هغه باندې پنګه چونی په حق له بحث لرو چې موږ تاسو په نړۍ کې اوبه پیژنو او د هغه پنګه چونی په حق له بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدر من زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو او بس موږ تاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حق کچیر انسان او وسیږي حیوان او وسیږي نبات او وسیږي سروي به هر څه چې وسیږي پرته له اوبو څخه نس کولای چې ژوندې پاتې شي. یعنی ټول ژوندې موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې درنو زکونکو په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نه دی ویشل سیمه. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخې چې د اوبو نیولې ده او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه نوي برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د څښلو لپاره آماده نه دي. نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نه شمېرل کیږي چې دغه برخې دي په خپله چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدر مونږ غوښتل چې کوونکو اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېری یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونس شي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کیږي. همدارنګه قدر مونږ غوښتل چې کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډ وګړو څخه 1 میلیارډ څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه به برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنه زکونکو په 80% ناروغي چې دی د 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې اوبه یې په کرنه کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېرش محصولات د خوړو بول څخه وروسته ترلاسه کېدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارده تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارده به یې د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وه چې په دا 9.3 میلیارده تنو کسانو کې 2.3 میلیارده تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وه. همدارنګه قدر مونږ زده کوونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې. نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره شوې دي په هغو کې یوویشت وسله والې نښتې رامنځته شوې دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او مانوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه قدر مونږ غوښتل چې زده کوونکو یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تیر بیا کې افریقا او آسیا هیوادونو چې دي په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو او طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي. نو په همدې خطر سره د شمس الجمرات سور کول سو د مکسیکو په شار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې د ولکیجه او د ول 100 متره لوړ کونو څخه اخواته اړول کیږي. یعنی درنو زده کن کو کچیر مراو تاسو پلند و خلص دول سر وویو چه پا هاو قسمو که یا هم پا هاو هیوادونی که چه پاک هم منظم و بوت دی لسرسی نلریه دا هاگ سیمی پا خبال دا نورو هیوادون سخه پا کمو هیوادونی که چه پاک یا خوشی و بموجود و سیری دا هاو هیوادون سخه دا نلونو دا یا هم دا پایپونو دا لینکولو پا وسطه سره او با خبالو سیمو تا انتقال بیا او بیا دا خبال خوراک او سشکل پاره تری استفاده کوی. نو درنو که درمون زکون کو هیده چه در دیدم پری تاسو اربن پوسی و او سیری او یسه معلومات با مترلسه کری و او سیری دا او با پا حقل و سام دلوست راتنو که برخی ترازو چه پدی برخی که با مراو تاسو دا او با لگولو لوی پروژه و پیشنو چه دا او با لگولو لوی پروژه کم پروژه تا ویرکیزه او پا کم سمی که ستر سار کرد. وروز دکون که لکه سرنگ سیم را اتاسو دا او با پا حق نمالمات پلاستر او رده چه او با سیم را مهمی دیزم را استاسو پاش بند که نمو را اتاسو ویا رایسو چه دزمی که پرمخ بندی لطول او با سخه یوازی دری سران خوشی او بوسی دیگی دا وگلو لحوغو سخه یوازی یواز سران برخه دا سشولو او دا کرنیز دزمو که دا خلوبوگولو او سنت لپاره کارول کیجی یعنی پر دروی برخو ویشت سی ویجی خود دوگو دروی برخو سخه یوازی یواز سران برخه چی دا حقا پا خپلا دا سشولو لپاره دزمو که او کرنیز و حاصلاتو مکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګي اوبه تروی وي یعنی مالګینې اوبه لري او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلې چې درنو ځکون کو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې د ډېر زیات حساس سوله یا هم احساس بله نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونو ته خپلې اړتیاوې بیې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به درلودلې په خپلې بېکارونو سرته رسول هغه به یې ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښت څه ناسه کافي دي د هغه اندازه په کال کې د 450 میلی مترو ته رسېږي چې د اورښت په لندبله سره کرنه کېدای سي چې سرته ورسول سي خو لږ باران لرونکې سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه که درمونه وګللې زکونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا ده. نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره زر متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات د ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوی سي یعنی هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د څاګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بېلابېلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال هم د دې کوم انوایرمنټ چې دی هغه پاک او سترا واوسیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی سو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښت نه لري نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو نو موږ ویلی سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یوه لویه ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ ورو تاسو ویلی شو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل به سي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونه تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي پازلا اوبو ورګډول او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي، چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدر من زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لویې پروژې مو وپېژندلې او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا خو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درس ته پرېږدي، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکون کو زبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس پای مدد ولسم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا. هیله د چ تاسو ټول قدر من اوغلی زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیجه د صحت چمه په پتن وی قدر من زکون کو مخله دین چې زنن رستا سونه وی لوست پیل کن تاسو ټول خواجه زکون کی باید له خل زنو سره خپل د ولسم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او کلم نو ولری تر سو کول سی دین رزی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکون کو نن ورځ مرسته سوده یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ او تاسو ور باندې بحث ولرو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دي. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ ده کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کون کو د لوست په پیل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم زور په هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لمنه نه سړي. لومړی د لوس په پیل کې مرابطه سو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ استاد څه دی. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکهونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یا هم مشت کیږي، دې کس ته مرابطه سو مهاجر ویلی سو. ستره کسان د خپل ښه ژوند برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو تر ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي، چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی شو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي، درنو زده کوونکو، په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیا تایره مېسته کې او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سهولتونه رامېسته کې. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کېږي، خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا، چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي. لکه څنګه چې شمه مثال مراد تاسو ته داس درکول ستو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمه کسان چې دی په پاکستان کې مشتي، چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دي ته ارسي وي تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي یا خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 مریض کال کې څلور ویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په گاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل چی د هغو فنا اخیستونکو ټول شمیر دي 5 میلیونه تنه تر رسیدي، چې افغانان هم په دغه کسانو کې شامل دي، چې ځین مهاجرتونه لاند محل وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځین مهاجرتونه چې وي هغه چې دي د وټه محل لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم ستا چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلې سودرونو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغه خرابې انساني سکالې چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاوري کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي، تر څو له دغه طبيعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه تر کړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کی. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده، یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او شهرونو ترمنځ ډیره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډیره چټکۍ سره شهري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې شهري خلک مینه لري چې له شهر څخه د شهر سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دې دغه کوم اقتصادي ستونزه او مشکلات چې دي نو له قبل څخه د دې مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یې هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ سه او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دی. دغه اصطلاح چې د درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي، هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده، نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي. لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1450 مریض کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دوی درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له عمل څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویل سو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحې د نفوسو کموالی دی، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډېر اجوره ده چې زیاتره کسان ډېر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویل سو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو د هغه له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی دې ته مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي او ځینې یې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې 50% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي تر پوستي دي چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1415 میلادي کال څخه تر 1920 میلادي کال پورې 10 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرت په کې شامل وو چې موقتی جبیا یې درلودل. او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم و پیژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو پټې برخې کې موږ تاسو نژادونه پیژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غږېدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري، څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بلونکي نه شو او ارسي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټوله خلک چې دي درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم په کښې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي چې دغه ټوله توکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دی، دا ټول جلا ځانګړتیا لري او هر یو به جلا توکوم لري. همدارنګ درنو ځکون کونن رسپلوست کې مرتب تاسو سپین توکوم نجات خلق پیژنو. سپین توکوم نجات خلق چې دی لوړ ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی، سپین پوست دی، جگ پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د ځانګړینو له جملو څخه شمېر کیږي. بل هم زیار پوستکي توکوم لرونکي کسان چې دی دوی پوستکي چې دی زیار پوستکي دی، زیار رنگ لري پوستې، همدارنګ تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر، ګردې کوفری د سر ده، همدارنګ بادامي سترګې لري، لنډ پوزه او ټیټه ونه یې کدونه چې چشتي ټیټ دی او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکوم کسان چې دی هم تور نژاد لرونکي کسان چې دی دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزې یې کړګوتی ورشتان لري او همدارنګه پړي شونډي، یعنی غټي شونډي وي او ګډ یې هم دوارنګ. توکوم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پایل کې مېست راغلي دي چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره دي او سره پوستکي کسان چې دی ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې دم پر مودا ول وسله وس هم د ټکمون او جغرافي ویش په حق له بلو ټکمون او جغرافي ویش دي. ترنو ځکه کو دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د آسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره ټکمون څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي ټکم لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوی دي. یو آسیا اند آسیا د لوی ویش ټکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي ټکم لرونکي کسان شامل دي چې د آسیا په لوی ویش کې د دې ټکم خلک د نور ټکمونو په پرتله ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش ټکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل سوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د ټکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیل کړې ده. بل هم د امریکا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ ټکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبلی میشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتن ترسیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر مولوست ولبستي وسندلوس په دې برخه کې کورنی دنده، کورنی دنده کې نجات تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین ټکوم نجات تشریح کړي او درې مهاجرې د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي. نو نستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې درسې شو وخت لا پما.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 1 1. Yeah, God.
Yeah.